بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د لویو بخونکو خدای په سپیڅلې نامه د تیرن راډیو خدمتونو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د خبرګولۍ د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 10مه او د 2015 زیږدیز کال د جون د میاشتې 6مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو کورنیو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو، په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به آیا اروپا د روسیې د خطر په لوی ښودلو سره د خپل پوځي قدرت د زیاتولو لپاره د پلمې په لټه کې ده؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د سوری په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ. وروسته به هم د لوی نیکمرغ اختر په تړاو ځانګړی پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې، تلپاتې خوشبویي پروګرام ته استخبار شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له عربستان سره د همکاریو د پراختیا لپاره د ایران هوډ. د افغانستان د مسایلو په اړه ایران او روسیې ترمنز سلام مشورې. په افغانستان کې د کانګو طبي د پیښو زیاتوالی، او په پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول او ایستلو ته اندېښنې. د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت زموږ مبارکي ومنئ. د تهران رادیو ټول کارکوونکي په همدې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. نن د جمعې ورځ ایران په اسلامي جمهوریت او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د قربانۍ د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ ده، مګر د افغانستان او پاکستان په ګډون بیا سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ المنزل کیږي. خلک د اختر په شپو ورځو کې په مینه او عشق سره د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ او زغم یاد او خاطرې لمانځي، او په خپلو خوشحالیو کې د نړۍ له ټولو مسلمانانو په تیره بیا د ایمان، فلسطین او نورو مظلومو او بې کسه ولسونو سره هم خواخوږي ښیي. او په دغو مبارکو شپو ورځو کې د اسلامي امت د اتحاد او یووالي او د انسجام لپاره هم دعاګانې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د عربستان له ولی عهد سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته د لوی اختر د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا، د سیمه ییزې همکارۍ ژورتیا او د اسلامي ملت د یووالي پر پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. مسعود پزشکیان د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې د حج د سترې راټولېدنې د ترسره کولو او حاجیانو په ځانګړي توګه ایرانی حاجانو ته د بیت الله الحرام مراسمو د ترسره کولو لپاره د شرایطو برابرولو په برخه کې د ریاض له هڅو په صمیمانه توګه مننه وکړه. د ایران ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا معنوي اړیکه به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا زیاته همغږي رامنځته کړي. محمد بن سلمان هم هیله څرګنده کړه چې دا لوی اختر به د اسلامي ملت لپاره په ځانګړي توګه د ایران او عربستان د دو لویو هیوادونو لپاره د نیکمرغۍ، برکت او سوکالۍ سرچینه وي. د ایران اسلامي جمهوریت د پنځشنبې په ورځ د یو حقوقي یاداش په خپرولو سره چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ادعاوې رد کړې او اعلان یې وکړ چې دغه سازمان له خپل وخت څخه تیر شوی دی او د جعلي شواهدو پر بنسټ د ایران پر وړاندې اقدام کوي. څو ورځې وړاندې د ویانا په یوه مهمه غونډه کې ډیپلوماتانو ته د ورکړل شوي حقوقي یادښت له مخې ایران د ملګرو ملتونو له څارونکي بنسټ سره د کړکیچ د زیاتېدو لامل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د پلټونکو لخوا وړاندې شوي تورونه او بې بنسټه شواهد یاد کړي دي. ایران د مې په 1 د اژانس د تفتیش راپور په تړاو په خپل لومړي دقیق تحلیل کې دا وکړه چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان عمومي مشر فایل ګروسی په غلطو او تکراري معلوماتو سره د ایران فعالیتونه تحریف کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د چارو عمومي مشر محمد رضا بهرامي مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د محمد رضا بهرامي او زمیر کابلوف ترمنځ د لیدنې په اړه په یوه راپور کې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان د مسایلو د حل پر وړاندې د ستونزو په اړه په تفصیل سره نظرونه تبادله کړل. بهرامي او کابلوف همدارنګه د افغانستان په اړه د سیمه ییزو میکانیزمونو پر کلیدي رول، په ځانګړې توګه د مسکو پر مشورتي فورم او څلورو سیمو چې ایران، روسیه، چین او پاکستان پکې شامل دي ټینګار وکړ. دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان د داخلي سیاسي پرمختګ پورې اړوند مسایلو کې د بهرنۍ مداخلې هڅې بې اغېزې وبللې. د فراه ولایت والي د یو شمېر نورو چارواکو په ملتیا ګاونډي هیواد ایران ته په 2 ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره د کرنې او پراختیا په برخه کې د ګډې همکارۍ دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. مولوی غوث الدین رهبر له رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو نظامونو او ولسي وګړو لپاره ګټور دی. هغه ویلي چې په یاد 2 ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره یې په ګډه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ د ښو او غوره اړیکو پر ټینګښت او لا پراختیا ټینګار کړی دی. له دې سره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت له سرپرست علي رضا بیگدلی سره لیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه لیدنه کې دواړو لورو ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو پر حل او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا بحث او خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې محمد نعیم له تاریخي، سیاسي او فرهنګي اړخه د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې ژورې بللې او د افغان کډوالو د قربتوب او د طالبانو د ملاتړ له امله له ایران څخه مننه کړې ده. د فارس خلیج د همکاری شورا د افغانستان له اوسنیو واکمنانو غوښتي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغې شورا د وزیرانو له 1/1/1 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه، په یوه بیانیه کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونې له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج فارس هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار شوی دی. د خلیج فارس هیوادونو له هغې ډلې عربي متحده امارات، بحرین، قطر، عربستان، عمان او کویت وړ مورز نس درلوده چې د بحث اجنډا یې په سیمه کې امنیتي او بشردوستانه مسایل وو. د دې هیوادونو په ګډې بیانې کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. د لوی اختر پر رسیدو سره د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کانګو طبي پیښې مخ په ډیریدو دي. روغتیا نړیوال سازمان پنځشنبه د غبرګولي په 15 په خواله شبکې ایکس کې لیکلي چې د دې ناروغۍ په ډیریدو سره ګڼې ټولنې له ګواښ سره مخامخ کیږي. نوموړی سازمان د افغانستان اوسیدونکو ته په اشاره ویلي، خبر اوسئ او د ځان او ټولنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي اقدامات وکړئ. کانګو تبه ویروسي ناروغي ده چې حشرې، خزندې او څاروي انسانانو ته لېږدوي. سردرد، سخته تبه، د ملا او بندونو درد، خوابدي، د سترګو سره کېدل، ستون درد او ستړیا د دې ناروغۍ مهمې نښې دي. دې ناروغۍ له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د بیان ازادي مرکز په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو له وضعیت اندېښنه ښودلی او د دغه هیواد پر حکومت یې غږ کړی چې د هغوی نیول او ایستل ودروي. نوموړی مرکز پنجشنبه د غبرګولۍ پر 15مه د پاکستاني پولیسو لخوا د دوو افغان خبریالانو نصر احمد بهروز او احمد زکی صفی پر نیونې اندېښنه ښودلې ده. یاد مرکز اعته کړی چې دا دوه خبریالان حاجی کیمپ ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلی په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 150 افغان خبریالانو له ډلې ډیری یې معتبر اسناد لري یا هلته د قانوني کېدو په درشل کې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دا خبریالان جنایتکاران نه دي، هغوی رښتیا ویونکي او د وینا ازادۍ مدافعان دي چې له وطنه تیښتې ته اړ شوي دي. پرون د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي و چې له اپریل تر اوسه د افغانانو د ایستلو په دویم پړاو کې 250,000 افغان کډوال ایستلي دي. او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د نسل وژنې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د صدرولو د مخنیوي لپاره د امریکا اقدام په کلکه وغنده ویل. د اقدام د امریکایي پریکړې کوونکو د اخلاقي زوال نښه او په نیوکې فلسطین کې په قتل عام او ماشوم وژنې کې د دوی د ښکېلتیا او ګډون ثبوت دی. اسماعیل بقایی د غزې د نسل وژنې د سمدستي بندولو او د سمدستي اوربند په تړاو د پریکړې د نه تصویبېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناکامۍ په غبرګون کې د دې پریکړې په نه تصویبېدو کې د امریکا د حکومت اقدام له سینوستي رژیم سره په جرمونو کې د واشنګټن دوامداره شراکت وبللو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده: آیا اروپا د روسیې د خطر په لوی خودلو سره د خپل پوځي قدرت د زیاتولو لپاره د پلمې لټول غواړي؟ په اسپانیا کې دیره د سولې د نړیوالو مطالعاتو مرکز په اروپا باندې د احتمالي حملې لپاره د روسیې ګواښ د اوکراین د جنګ له پیلېدو راهیسې د اروپایي ودونو د وسلو د پیاوړي کولو د بهیر د پراخولو لپاره د دغه اتحادیې پوچه پلمه وبلله. اروپایي اتحادیه د روسیې د ګواښ د اداګانو په پلمه د وسلو د 2 میلیارده یورو پروګرام تعقیبوي. درې کاله مخکې د اوکراین له جنګ رئیسي اروپایي هیوادونو په پراخ ډول د وسلو پیاوړي کولو ته مخه کړې ده. د دغه چارې دلیل دغه مسله بلل شوې چې روسیه له اوکراین څخه وروسته په یوه بل اروپایي هیواد حمله کولی شي. اروپایي اتحادیې څه موده مخکې د اروپا د وسلو د نوي کولو په نوم سره د خپلو وسلو یوه ستره پروژه وړاندې کړې ده چې هدف یې په راتلونکو څلورو کلونو کې د دفاعي پیاوړتیا لپاره د 300 میلیارده یورو لګول دي. ناټو تړون هم حاضر دمه د خپلو غړو هیوادونو پوځي چارو ته د داخلي ناخالص تولید د 5% د بیلولو غوښتنه کړې ده. هیله او تمه کیږي چې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو د جون میاشتې په غونډه کې ټول غړي هیوادونه ژمن شي چې په راتلونکي کې د خپل داخلي ناخالص تولید کابو 3.5% په دفاعي چارو ولګوي. وروسته کولی شي د ناخالص تولید نور 1.5% له دفاع سره د اړونده لګښتونو لپاره د بیلګې په توګه د بینایانو لپاره ورزیات کړي چې په نهایت کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نظر وړ 5% هدف ته ورسیږي. مهم ټکی دا دی چې اروپا د امریکا د ولسمشر د ډونالد ټرمپ لخوا د تعرفو د جنګ د بیا پیلېدا او له امریکا څخه په ناوړه استفادې د اروپا له تورنولو او له روسیې سره د چلند د څرنګوالي په هکله له واشنګټن سره لښکار اختلاف او د اوکراین په جنګ کې د سولې د ټینګېدا او د اوربند د څرنګوالي په هکله په اټلانټیک ورهاخوا اړیکو کې زیاتېدونکي درس ته په پام سره له مخکې څخه زیات د اروپا لپاره د خپلواکه دفاعي وسونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. پام دلړ کې د اروپا کمیسیون د 300 میلیارډ یورو پوزي پانګونې هرکلی کړی دی، او جرمني هم د پوز د لوړتیا او د بیخبنایانو د بیا رغولو لپاره د 1 ټریلیون یورو پانګونې اعلان کړی دی. د اروپایانو له نظره روسیا د اروپایي ودونو لپاره یوه وجودي ګواښ ته ورته ده، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت په دې برخه کې متفاوت دریځ غوره کړی دی او اساسا د روسیې لخوا اروپا ته له ګواښ څخه انکار کوي. مهم مسله دا ده چې د روسیې لخوا د امنیتي ګواښ په اګله د اروپایي ټولنې او په تیره بیا د جرمني، د فرانسې، پولنډ او بالټیک حوزې د هیوادونو له بیا بیا اداګانو سره سره د مسکو چارواکو په زلونو له دغه چار انکار کړی دی. د اوکراین جنگ هم د ختیځ په لور د ناټو د پراخولو په هکله د روسیې خبرداری ته د لویدیځو هیوادونو د پام نه کولو په وجه پیل شوی. روسیې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام نه کولو په خاطر د 2022 میلادي کال د فبروري په 14 نیټه په اوکراین برید وکړ. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره غلاست و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران لري څه خوري. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پر لپسې نشي کی چې تاسو به د ستوري په لمن کې د پروګرام نوی برخه ووري ورپسې دا شینن په ایران کې د لوی اختر لومړی ورځ د پام دی تړاو به ځانګړی پروګرام ووري او په پا پای کې به د تلپاتې وګمې پروګرام ووري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دا چې د اختر ورځې دي په ځینو هیوادو کې بس انشاءالله د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ سره تیرې کړئ. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه او ښه شپې غواړو. الله مو مل شه.
ستوری پلمن کې
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو چې ستوری پلمن کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو تاسو په هغه چې سعدي دا خوږجبه ایرانی شاعر نه یوازې په ایران بلکې د عربي ادب بیاتو په ځکه هم لوړ مقام لري. په دغه پروګرام کې مونږ په عرب ادبیاتو کې د سعدي ژور نفوذ او په عربي هیوادونو کې د هغه محبوبیت سپړو. د کویت له رایول یوم ورځپاڼې مقالې ایرانی ولې تر لبنان او تونس کې د فارسی ژبې او ادبیاتو د مشهور استادانو تر نظرونو پورې لامون سره اوسه تر څو ومومي چې سادی څنګه وکولې شول د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړي. دا مطلب د عربي لیکوالانو له نظره د سادی د افکارو او ویناو نړۍ ته یو سفر دی. هله لرو چې په دې پراخ نړۍ او په دې پراخ کائنات کې هر چیرې چې ژوند کوي روغ او خوشاله ژوند ولري. ستاسو د ژوند شیبې د فارسی شعر او ادب له خوږې نړۍ سره ژوره اړیکه ولرلی شي. خوګو دوستانو کتا سو په یاد وی په تیر مطلب کې مو د سادی په ژبه اثارو او شعرونو کې د عربي ژبه په ځلاګانو بحث کړو. نو په دغه نننی مطلب کې نیت لرو چې د عربي لیکوالانو او عربي هیوادونو ترمنځ د سادی د ځای په اړه در سره وغږیږو.
ګران اوریدونکو، موږ به د عربي لیکوالانو ترمنځ د سادی د مقام او په عربي هیوادونو کې د دې مشهور ایرانی شاعر د شهرت په اړه خپل بحث د سادی د انسانیت پیغام راوړونکو تر عنوان لاندې یوې مقالې ته په نظر اچولو سره پیل کړو چې د کویت په ورځپاڼه الرای العام کې خپره شوې ده. دا مقاله چې په کویت کې د ایران د کلتوري سلاکار حسن خاکران د لخوا لیکل شوې ده، د نړۍ په ادبیاتو کې د سادی ځای په ځانګړې توګه په عربي کلتور کې څیړي. په دې مقاله کې هغه د سادی په اړه په زړه پورې عقایق او د هغه د شعرونو له لارې په عربي ادبیاتو کې د هغه ژور نفوذ مطرح کوي. په دې مقاله کې سادی د انسانیت او ګډ ژوند د سفیر په توګه یاد شوی دی. د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې د سادی شعرونو د تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو مناسب پلیټ فارم برابر کړی دی. د غستر شاعر د خپلو ښکلو او لارښوونکو شعرونو سره نه یوازې د فارسي کلتور بلکې په عربي ادب هم اغیزه کړې ده.
دوستانو، د هغه څه له مخې چې لیکوال په دغې مقالې کې وړاندې کړي دي، ډېرو ایرانیو شاعرانو د شعر ډګر ته د واردېدا پر مهال د سادی له آثارو الهام اخیستی دی. وروسته له دې چې عربانو د ایران کنټرول ترلاسه کړ، د دغه بډایه خاورې ژبه او ادبیات عربي کلتور ته منتقل شول، او په دې توګه موږ د دواړو ادبیاتو ترمنځ د متقابل اغیزې شاهدان یو. لکه څنګه چې فارسی ژبه د عربي ژبې او ادب تر اغیز لاندې ورغلې ده، او په ډیرو لارو عربي ژبې او ادب فارسی ادبیات بډایه کړي دي، عربي ژبه او تمدن هم له هر نظره د ایران د ادبیاتو او تمدن تر اغیز لاندې ورغلې دي. نو دا متقابل نفوذ د دوړخیزې معنوي تبادلې اړخ لري چې له ډیر لرغوني وخت څخه راپه دیخوا تاریخ لري. فارسی او عربی ژبې او ادبیات په علمی، څېړنیزو او ادبی کچه یو بل بشپړ کړی دی، ځکه چې په تیرو وختونو کې د دوی ترمنځ پیاوړي اړیکې او متقابل نفوذ شتون درلوده. لا بل پلوه، په لبنان پوهنتون کې د فارسی ژبې او ادبیاتو استاد دلال عباس په دې باور دی چې د سادی آثار په کلکه له بشري ګروهونو سره تړلی دي. د فارسی ژبې او ادب دغه استاد د سادی آثار لکه گلستان او بستان د انسان او د هغه د ژوند تجربه په اړه د هغه د ژورې پوهې نتیجه ګڼي. دلال عباس وایي چې سادی له خپلې زده کړې ښه ګټه پورته کړه. دا په دې معنا ده چې هغه په خپلو شعرونو کې روحاني او اخلاقي ګروهنو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. سادی د انسانیت ستونزو ته په ژورې کتنې او مناسبو حل لارو وړاندې کولو سره په عربي نړۍ کې خاص ځای لري. مناسبه ده چې پوه شو هغه لومړی کس چې د سادی آثار یې په بشپړه توګه عربي ته وژباړل عبدالوهاب اعظم و، چې دا په خپله په عربي ادبیاتو کې د سادی پراخ نفوذ په ګوته کوي. د عربي پوهانو په وینا د سادی شاعري په عربي نړۍ کې مشهوره ده، او د دغه شعر او په هغه کې پټو نړیوالو معناو په کارولو سره د تمدنونو او کلتورونو ترمنځ یو ګډ زمینه هم رامنځته کیدی شي. د تیونس په زیتون پوهنتون کې د اسلامي عقایدو او فارسی ژبې استاد ډاکټر فرید قطات وایي سادی د تمدنونو د خبرو اترو لپاره د یو بشپړ سیمبل په توګه پیژندل کیږي. د سادی شاعري د دې خبرو اترو لپاره یو روښانه لار رامنځته کوي. دا شاعري تر ټولو انسانانو او خلکو ته اشاره کوي چې په مختلفو کلتورونو کې درناوی او ستاینه کیږي.
همدارنګ عبدالعزیز عزیز اندلیب چې په کویت کې د فارسی ژبې ښوونکی دی، په دې باور دی چې د سادی شعر او عربي ادبیات په یو بل باندې متقابل نفوذ لري. هغه وایي سادی په خپلو آثارو کې انسانیت او د ملتونو د ورورګلوۍ ګډ ژوند ته اشاره کوي او دې ته وده ورکوي. عربی ژبې ویونکي خلک په ځانګړي توګه هغه کسان چې له ادب سره بلد دي سادی او د هغه آثار ښه پیژني او له هغوی خوند اخلي. د سادی شاعري او عربي ادبیات په یو بل متقابل نفوذ لري، تر دې چې هر یو یې د پښو نښې په بل کې لیدل کېدای شي. دوستانو، په عربي نړۍ کې ډیر مفکرین او پوهان په دې باور دي چې سادی نه یوازې د فارسی ژبو خلکو پورې اړه لري، بلکې د خوږ ژبې ایرانی ادیب په عربي ژبو په خلکو پورې هم اړه لري. د مثال په توګه د قاهره په عین الشمس پوهنتون کې د فارسی ژبې او ادبیاتو استاد احمد الخولی وایي سادی د فارسی او عربي ژبو دواړو پورې اړه لري. د ساده شعرونه فارسیانو او عربانو ته اشاره کوي چې دا دواړو په اړه د هغه د پوهې نښه ده. ساده د انسانیت شاعر دی چې د مځکې پر مخ د ټولو کلتورونو او تمدنونو له ځانګړتیاو څخه دی او په خپلو شعرونو کې انسانیت ته ډیر اهمیت ورکړی. هو ګرانو دوستانو، سعدی د وینا او فکر په ډګر کې یو حیرانوونکی او غیزمنه ښکارنده ده او ډیر عربي شاعران د سعدی له هغو آثارو اغیزمن شوي چې په عربي ژبه ژباړل شوي دي. محترمو دوستانو، په ګډه د لیکوالانو په اړه د سعدی د اغیزې په اړه خبرې وکړئ. هغه کس چې نوم یې نه یوازې له ایران سره بلکې په ټوله نړۍ کې د ادب او اخلاقو، مهربانۍ او زغم او د نفوذ وړ او تلپاتې کلام سره تړلی دی.
خوګو مینوالو، سادی له دې زیات چې یو شاعر وي یو ښوونکی هم دی. داسې ښوونکی چې په جادوئی قلم سره ژور انساني مفکورې په ساده او خوندورو الفاظو کې بیانوي. د هغه کلام لکه د پاکې اوبو په شان تږي روحونه آراموي او د روښانه رڼا په څیر په تیاره کې لاره روښانوي. اوس مو ولیدل چې څنګه د سولې او دوستۍ سفیر سادی چې په لرې پرتو سیمو کې په خپلو زړه راښکونکو شعرونو سره د خلکو زړونه تسخیرولی شي. د عربي نړۍ لیکوالانو او مفکرانو د هغه له لارښوونو الهام اخیستی، ارزښتناک آثار یې رامنځته کړي او د سایی سادی نامه یې د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې تلپاتې کړې ده. په عربي ادبیاتو د سادی اغیزې یوازې په تطبیق او تقلید پورې محدودې نه دي، بلکې هغه وکولی شول چې یو فکری او کلتوري حرکت رامنځته کړي، د لیکوالانو او شاعرانو نسل اغیزمن کړي او دوی ته یې د هنر د ژبې له لارې نړۍ ته ارزښتناک انساني پیغامونه ورسول. سادی هغوی ته دا ورزده کړه چې څنګه ژور مفاهیم په ساده او روانو الفاظو کې بیان کړي او څنګه د تخیل له قدرته کار واخلي څو یو ښکلی او عادلانه نړۍ انځور کړي.
په پای کې باید وایو چې سعدی د کلتورونو ترمنځ یو پل دی، هغه پل چې دواړه خواوې له مینې او ملګرتیا، درناوي او تفاهم سره تړلې دي. هغه موږ ته یادونه کوي چې زموږ له څرګندو توپیرونو سره سره انسانان یو ګډ انسانیت شریکوي او کولی شي د خواخوږۍ او همکارۍ له لارې غوره نړۍ رامنځته کړي. هیله لرو چې دا پروګرام به د دې لوی شاعر په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو او د هغه د ارزښتناکو آثارو د مطالعې لپاره هڅونه وي. هیله لرو چې د سادی له لارښوونو په الهام اخیستلو سره وکولی شو د سولې، دوستۍ، انسانیت او اخلاقو په لور ګامونه پورته کړو.
خوږو دوستانو، ستوري په لمن کې نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي. د بندګۍ
اختر.
ګلونو اوریدونکو خیر چاره، د زلهجې لسمه نیټه د لوی اختر ورځ ده، د قربانۍ اختر، د لوی خدای په وړاندې د تسلیم او بندګۍ اختر دی. لوی اختر د خدای په درگاه کې د تقرب او نږدېتیا اختر دی، او دا هدف بیل دی چې انسان له ټولو دنیاوي تعلقاتو او پیلتیاو ځان وژغوري نه حاصلېږي. عزیزانو، موږ هم په دې مناسبت د لوی اختر د فلسفې او په دغه لویه ورځ د قربانۍ د اصلي هدف او مقصد په باره کې له یوې وینا سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نو زه فاطمی او زما همکار
عبدالمجید دورانی
د لوی اختر ځولۍ ځولۍ مبارکي ومنئ.
بلشکه د اسلام د ژوند بخونکو احکام شاته ډیره لویه فلسفه او رازونه او تعلیمی ټکی پټ دي. حج هم یو لړ داسې مناسک، اعمال او پروګرامونه لري چې هر یو یې ځان ته خاص راز او فلسفه لري. د حج یو عمل د لوی اختر په ورځ د قربانۍ کول دي. د قربانۍ په فلسفه کې ډیرې خبرې شوي، خو ښایي وویل شو چې انسان د تمې د مری په پرې کولو او له خپل ماله د یوې برخې په جدا کولو سره، هغه هم په رضا، تسلیم او بې له بخل او تنگ نظری، خپل دوست او محبوب ته یوه ډالۍ وړاندې کوي. بې له شکه، لکه څنګه چې د حج سورې په 10 آیت کې راغلی دي، خدای تعالی ستاسو له قربانۍ او وینې ځان ته څه نه اخلي، بلکې هغه څه چې لوی ذات ته رسیږي ستاسو تقوا، پرهیزګاری او د هغه په وړاندې تسلیمی دل دي. په حقیقت کې هم دا پرهیزګاری ده چې د انسان د ترقی او ودې سبب کیږي. امام علی علیه السلام د دغه عمل د ارزښت په بیان کې فرمایي: که خلکو ته پته وي چې د لوی اختر په ورځ قرباني څومره ارزښت او اجر لري، پور به یې اخیسته او قرباني به یې کوله، ځکه چې د قربانۍ په ړومبي ساس کې سره د قربانۍ خاوند بخل کیږي.
د قربانۍ اختر په عرفات کې د معرفت له حاصلولو، په مشهر الاحرام کې د شعور له پیدا کولو او په منا کې د ارمانونو له ظاهرېدو وروسته رارسېږي. دا اختر له پیلتیاو او تعلقاتو د خلاصون اختر دی، له هر هغه څیز چې خدایي نه دی ژغورېدل دي. په دغه ورځ حاجي د خپل وجود اسماعیل، یعنی هغه څه چې دنیاوي پیلتیاوې ورپورې پیدا کړې ده، قرباني کوي، چې په سپکو وزرو سره د الهي قرب په لاره کې ګام پورته کړي. نو هر کس باید پام وکړي چې په باطن کې کومې دنیایي پیلتیاوې موجودې دي چې له خدای د هغه د لیرې کېدو سبب شوې، په دې لاره کې چې د بندګۍ لاره ده، خطرې، لغزشونه او امتحانونه ډېر دي. په دغه الهي آزمایښت کې قرباني اسماعیل دی، ام هغه خوږ زوی چې د ابراهیم خلیل د یو عمر هیلې او امید او هجران میوه ده، هغه بچی چې خدای په بوډاتوب کې د پیدایښت زیری ابراهیم ته ورکړی و. د صافات سورې په 3 آیت کې راغلی دی چې ابراهیم له خدایه صالح بچی وغوښته. خدای هم له کلونو انتظار وروسته اسماعیل ورکړ. کله چې اسماعیل د بلوغ او لویوالي عمر ته ورسېده، ابراهیم په خوب کې ولیدل چې زوی اسماعیل د خدای په امر حلالوي. دا خوب څو ځلې تکرار شو. دې ته په پام سره چې د پیغمبرانو خوبونه رښتیا وي او خیالات او اوهام نه وي، ابراهیم له خپل خوبه داسې پوه شو چې باید خپل بچی قرباني کړي. نو خبره یې له زوی سره شریکه کړه. اسماعیل چې خدای په قرآن کې یو صابر او متواضع کس بللی، ټول اخلاص سره داسې ځواب ورکړ: ای پلاره، هغه څه چې امر درته شوی وی کړه. د خدای په اراده ما په لصابرانو ومومه. سره له دې چې شیطان په وسوسې او چل سره هڅه وکړه ابراهیم د الهی امر لا تر سره کولو منع کړي، خو ابراهیم آخر خپل اراده وکړه او په کلک هوډ او مضبوطو ګامونو سره له اسماعیل سره قربانګاه ته روان شو. هلته اسماعیل خپل تسلیم کړی سر په مځکه کېښوده او تیار شو چې ابراهیم یې قرباني کړي. ابراهیم تیره چاړه د اسماعیل په مرۍ راکښله، خو هر څومره یې چې زور وکړ چاړه د خدای په امر د اسماعیل مرۍ پرې نه کړه. ابراهیم علیه السلام ډیره حیران شو. په دغه سخت امتحان کې ابراهیم د خدای د رضایت لپاره له خپل ګلالي زوی چې د ټول عمر میوه یې وه زړه او صبراوه، نو ځکه د خدای له ازمایښته سرلوړی راووته. هغه د شیطان غولونکو وسوسو ته تسلیم نشو او خپل ټوله پانګه یې معبود ته د وصال په لاره کې وړاندې کړه او د توحید لوړو درجو ته ورسېده. له همدې امله د محبوب له لورې غږ راغی چې سلام او مبارکي دې وي په ابراهیم، موږ د غشان نیکانو ته بدله ورکاوه.
رانو دوستانو، د قربانۍ اختر د خدای د امر په وړاندې د رضا او تسلیم د دوو لویو بیلګو یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام یاد او خاطره د حقیقت غواړو انسانانو ننتارې ته وړاندې کوي. د قربانۍ اختر ټولو ته ورزده کوي چې ایماندار انسان نه یوازې په ژبه او خله د خدای د یووالي او د پیغمبر د رسالت تصدیق کوي، بلکې باید په ټول وجود سره حق او حقیقت ته تسلیم وي. له همدې امله د حج په اعمالو کې د خدای د کور زیارت کوونکې د لبیک اللهم لبیک په غږ سره خپل تسلیموالی او بندگی لوی رب ته اعلانوي. هغه له ابراهیم علیه السلام سره چې د اسلام راوړونکو او تسلیمیدونکو سر سلسله ده، همغږی او همژبی کیږي او د ابراهیم په شان خپله بندگی هغه ذات ته وړاندې کوي. د انعام سورې په 122 مبارک آیت کې لولو: بېشکه زه او زما عبادتونه او زما ژوند او مرګ ټول د هغه خدای لپاره دي چې د نړیوالو پالونکی دی.
قدر من اوریدونکو، د قربانۍ ورکول ځان ته احکام او پروګرامونه لري. د قربانۍ په احکامو کې راغلي دي څوک چې غواړي قرباني وکړي باید مسلمان وي او د خدای په نوم سره دا کار پیل کړي. همداراز قرباني باید د قبلې په مخ وي. دا ټول مانادار او بیلګه عملونه یو هدف تعقیبوي او هغه د خدای تعالی بندگی ده. د قبلې په لور د قربانۍ ورکول راز د کوي چې د تکامل په لار کې د حرکت او خدای نږدېتیات در رسیدلو لپاره باید له هر څه مخکې قبله پیدا کړو، یعنی زموږ لوري او تک باید د خدای په لور وي. یوازې د هغه په لور یون وکاندو او له نورو قبلو او لوریو ځان وژغورو. د طاقت له قبلې، د شهرت، کرسی، مقام، د هوا او هوس او له ټولو داسې قبلو ځان خلاص کړو. هغه کس چې غواړي قربانی حلال کړي باید مسلمان وي. مسلمان هغه کس دی چې د تسلیم مرحلې ته رسیدلی وي. باید د ابراهیم په شان شو چې اسماعیل چې زموږ تر ټولو عزیزه او قیمتي پانګه ده قرباني کړی شو. که د تسلیم مرحلې ته نه یو رسیدلی، له قربانۍ هیڅ ګټه نشو پورته کولای، ځکه چې دا قربانۍ هم د حابیل او قابیل د ډالیو په شان ده. د دغو دوو ورونو د خپل رب په درگاه کې قربانۍ وړاندې کړي، خو د حابیل ډالۍ چې په ټول وجود سره د حق امر ته تسلیم و قبوله شوه او د حابیل هغه رد شوه. په حقیقت کې هابیل د خپل ژوند تر ټولو ګرانه او ارزښتمنه متا د قربانی لپاره خوخه کړه او خدای ځکه قربانی ومنله.
لوی اختر په یو ډول د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام د سرشندنې د حماسې درنښت او د هغوی د یاد او خاطرې ژوندي ساتل دي. ټول انسانان باید په هر زمانه کې چې د توحید د لوی استادانو یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام په ټولګي کې حاضر او د خدای په لار کې د هغوی له سرشندنې تیرېدنې او قربانې سبق واخلي، ځکه چې له نفسانی تعلقاتو او دښمن سره مقابله له بهرني او ښکاره دښمن سره تر مبارزې سخته ده. په دغه جهاد کې باید د خپل نفس سرکشه فرعون قرباني کړو. د بنی اسرائیلو د قام په کیسه کې راغلی دی، کله چې هغوی سرغړونه او ګناه وکړه د خدای امر راغی چې ځانونه ووژنئ. د قرآن ځینو مفسرانو د دغه وژلو تفسیر د نفس په وژلو سره کړی دی. پر دې اساس له عرفانی نظره قربانی ورکول د نفسانی خواهشاتو پریښودل او د خدای رضا ته د غاړې کیښودل دي.
د لوی اختر د ورځې یو بل عمل په نورو خورول دی. دا عمل هم د نفس د اصلاح لپاره دی. کله چې د خدای د کور ظاهر په مینه او شوق له شومۍ او تنگ نظرۍ پرته یو څه بل خپل دوست ته ډالۍ کوي، یو ځل بیا نفسیاتي او نفسانی خواهشات راقیدوي. هغه د خپلو غوښتنو په پیزبانی کولو سره د نفس له سرغړاندو وسوسو او هغو تاوانونو چې هغه ته او ټولنې ته یې رسوي خوندي پاتې کیږي.
هو، نن د لوی اختر ورځ له خدای سره د نزدېکت ورځ ده. راځئ چې په دغه لوی اختر کې زړونه خدای ته وسپارو او د هغه د عبودیت او بندګۍ په بند کې راشو، چې هم یې د هدایت له نعمته برخمن شو او هم له رحمته. ګرانو اوریدونکو، په پای کې د لوی اختر د را رسیدو په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو او د خدای د بندګۍ او تسلیم په دغه اختر کې د لوی اختر لپاره د امام سجاد علیه السلام په یوې دعا سره خپل دا وینا پای ته رسوو. هغه حضرت فرمایي: اے خدایا، په دې ورځ له تا هدایت خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او ما هدایت کړې، او له تا رحمت خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او پر ما رحمت وکړې، او له تا روزي خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او ما ته روزي راکړې. اے پالون کیا، اے مهربانا، اے د نعمتونو عطا کوون کیا، اے د جلال او اکرام څښتنه، پر محمد او آل محمد درود ولېږي او هر هغه څه چې ستا له دره مې وغوښتل او طلب مې کړل او ورپاره مې تا ته مخکې قبول یې کړې، اے تر ټولو مهربانانو مهربانه.
تلپات خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفاتې مې ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپاتې خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چی د ماده پا دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو ته ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې هم هغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله. ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.